سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته وکیاست په پیل کې د نن ورځې په خبرونو د پاکستان د بهرنی او چارو وزارت ویان دی ته طالبانو د بهرنی او چارو وزارت وروستي څرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنۍ او چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچستان د دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې ویل طالبان دی د یو ډیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اوارې ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته دی لومړی توب ورکړي. د طالبانو د بهرنی او چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یکشنبه پوراس په خبر پانه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د بلخي په بیان کې د غراز راغلي د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو خلاره تفاهم دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دغه بیان یو ورځ وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب شو. زهرا بلوچ زیاته کړه چې د طالبانو حکومت باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې پوره کړي او ترهګرو ډلو ته چې د ګاونډیو هیوادونو امن په جدي ډول ګواښي اجازه ورنه کړي. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ ناقانونه اعلان کړ، څو ساعت وروسته د غورځنګ په ملاتړ سلګونه زده کوونکو لاریون کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینې مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاس کې اخیستي ول او دا څنګه ازادي ده شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته هم لاړل. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه. د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان وګرځو. د اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د مرکزی حکومت ته اقدام سخت ظالمانه وبله. بلخوانه قانونه ګرځول شوی تحریک پاکستان ډلې یا ټی ټی پی نن رسنیو ته پاستول شوی او پیغام کې ویلي په خیبر ځل کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر له 9 تر 11 بریدونه نکوي. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 2 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندوز پرته په نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په خبر پاڼه کې ویل شوي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 15 تر 45 ملي مترو تر منځ وي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یکشنبه ناوخته نیولی او نامعلوم ځای ته لیږدولی دی. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د هغه د نیولو خبر ورکړی و، خو خپله طالبان تر ډیره د خبریالانو، مدني فعالانو او سیاستوالو د نیولو په باب څه نه دي ویلي. دا ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای په هرات کې د وروستۍ زلزلې یو کال پوره شو. کورنۍ اوس بیرته په خپلو پښو د درېدو په حال کې دي. یونیسف په دې مناسبت نن په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې برخه کې پرمختګ نازک دی. دغه ادارې د ماشومانو د اساسي اړتیاو د پوره کېدو او ټولنو د پیاوړتیا لپاره د نورو ملاتړ غوښتنه کړې ده. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان غړي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل شو. تر دې حملې وروسته د اسرائیل پوز په غزې ترنګ کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوز نن وویل چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40,000 اهداف بمباري کړي او د راکټونو توغولو زر ځایونه یې تخریب کړي دي. نن سهار د اوکراین د بې پیلوټو الوتکې د حملې له کبله د اشغال شوي کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یوې ډیپو راخیستې. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکي په فیدوسیا کې پر ځایي وخت سهار 3:30 بجې د وور تر لګېدو وروسته د 14 خبرې ورکړی دی. د روسیې لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل شویو چارواکو هم په دې ډیپو کې د وور لګېدو خبر تایید کړی دی. خو د بې پیلوټو الوتکې د حملې په باب یې څه نه دي ویلي. د کریمیا د مشرۍ لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوی سلاکار اولیک گریچکوف په ټلګرام کې لیکلي چې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. سلامونه یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې ز فرشتہ سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هر کله کوم. خبرونه کې بعد راپورونه په لړ کې را سره واوري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وايي پاکستانی پولیسو په تیرو دوه ورځو کې لسلو زیات افغانان نیولې دي.
تیر ورځ موږ فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله. پاکستانی پولیس موږ یو ورځو ثانه تا موږ نه ویزی وکړه.
او بلې خواته د کندهار په کورابک ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړې.
پاکستان له طرفه داسې وړاندې افغانانو او دغه یې غورځوله، نو خامخا د مسلمانانو مالو ته یا فصلو دا شیانو ته تاوان رسېدلی.
خپرونه کې نور مطالب هم شته. نړۍ ته به هم سر ورښکاره کړو. راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مونږ خبری ټولګه د راپورونو برخه ته بیام خرغلې. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ادا کړی چې په پلازمین اسلام آباد کې تحریک انصاف غوند غړو د لاریونونو پر مهال لسلو ډیر افغانان په دې لاریونونو کې د ګډون پر مهال نیولې دي. خو په اسلام آباد کې بیا میشت یو شمیر افغان کډوال د اداره دوی وایي چې په لاریونونو کې برخه نه اخیستي، خو د پولیسو له لورې بیا هم زورول کیږي. په همدې اړه زموږ د همکار حدیث پردیس راپور ته وښی.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف په وروستۍ لاریونونو کې له سلو ډیرو افغان کډوالو د نیولو ادعا کړې، په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم په لاریونونو کې برخه نه ده اخیستي، خو د پولیسو له لوري زورول شوي دي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عظمت الله ازادي راډیو ته وویل،
تیر ورځ موږ فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله. پاکستانی پولیس موږ یو ورځو ثانه تا موږ نه ویزی وکړه. موږ ویزو لپاره اپلای کړی، خو دلته ویزو لپاره چې اپلای کړي ویزی زر نه راځي. نو اپ ویزو ډېر ځنډ تیریږي. سره مو ډېرې خبرې وکړې، بیا پرېښودو. خو موږ ته اختار راکړه چې بل ځل موږ سره ویزا نه ونو، بیا به موږ ریپورټ وي.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په رسنیو کې دا ډول خبرونه ما هم واورېدل چې مظاهرو کې افغانان نیول دي. زه تقریبا دوه کاله شاوخوا کې دلته اوسېږم. د پاکستان پولیس وخت نا وخت په بیلابیلو پلمو افغانان زوروي، خو زه د مظاهرو په اړه مطمئن نه یم چې دوی کې افغانان نیول یو که نه.
له دې وړاندې پرون یک شنبه د اکتوبر 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لارینونو پر مهال یو سلو شل افغانان نیولې دي. محسن نقوی د اسلام آباد په ډی چوک نومي سیمه کې چیرته چې د تحریک انصاف ګوند مشر ټول لارین کوونکي وربللي او خبریالانو ته ویلي چې په مظاهرو کې د افغانانو ګډون حیرانوونکی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو مسلې اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوان د عالمی ازادي راډیو سره په خبرو کې ل افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو مسایلو کې لږ کېلتیا ځان وساتي.
د پاکستان په داخلي چارو کې مداخله م کوي، او تر هغه چې موږ تاسو ټول مهاجر یو باید په شکل د مهاجر ژوند وکړو. او په عین حال کې د پاکستان دولت نم غواړم دغه دوستان مو نیولې دي. زه متعقین یم چې دا دوی له احساساتو نه کار اخیستل سوی ده. دوی باره کې تحقیق وکاندي، دوی باره کې خپلې تحقیقات تکمیل کاندي، او دوی دې بیرته راخوسې کاندي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لارینونو له هغې وروسته زور واخیست چې د دغه ګوند مشر عمران خان له زندانه په یو پیغام کې د خپل ګوند له فعالانو او مشرانو وغوښتل چې د پلازمین ډی چوک سیمې ته د احتجاج لپاره ځانونه ورسوي. د اسلام آباد پولیسو که څه هم د لارینونو مخه ونیوله، خو دغه لارینونه په تاوتریخوالي واوښتل چې له امله یې د مالي او زیاني زیانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مالی او زادي تاوان پړه د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پښتونخوا پر حکومت چې دغه ګوند له لوري جوړ شوی دی وراچوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار وقار سیف بیا په لارینونو کې د افغانانو د ګډون سربیره د کورنیو چارو د وزیر داوی بی بنسټه بللی دي.
په پا پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول او په اسلام آباد کې د راپورته شوی کډکیچ په اړه مو راپور واوریده. بل خواته په کندهار کې د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ بیا نښته پیل شوې وه، خو اوس پای ته رسېدلې. په یاد سیمه کې طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وضعیت لا هم نورمال نه دی. د خورابک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې ځواکونه یې د جګړې د احتمال پایل لپاره د تیارسی په حالت کې دی. په دې اړه نور تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې.
کته هم د کندهار په شوراباک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د تېرې ورځې پیل سوې وسله واله نښته پای ته رسېدلې، خو د خلکو پر مخ د تګ راتګ لاره لا هم تړل سوې ده. د شوراباک لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ملا ظفر الله ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت لا هم نورمال نه دی او د بلې جګړې د پیل احتمال شته.
جګړه خورکی پرون د 3:30 بجې شروع شوه، بیا تر 4:30 بجې پورې دوام وکړي. وسه جګړه نشته الحمدلله پای ته رسیدلې. پاکستان له طرفه د وړاندې وانه نو دغه ورزول نو خامخا د مسلمانانو معلومات یا پسلو د شانو ته توان رسیدلې. موږ دوه کونو پوسټ جوړول، اول ته د پاکستان د قوتو نو وانه نه ورزول ټاکانې کوله. موږ مجاهدونو بیا مجبور شو د پاده لپاره
محافظوي تدابیر خبره سوې ده. نوموړي وویل چې په دې نښته کې د دوی لوري ته مرګزوب لنه ده اوښتي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د نوشکي سیمې د پولیسو قماندان امجد سومرو بی بی سی پښتو سره خبرو کې دا کړی چې د دوی پولیساتو ځواکونو په نښته کې د افغانستان لوري ته ترانه مرګزوب لاړولي، خو طالب سیمه ییزو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا پاکستانی رسنۍ ډان نن د اکتوبر په 1 د جګړې په سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسکر هم ټپي شوی دی. په ورته وخت کې د شوراباک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د غزلینی په نوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لاره تړل شوی چې د دواړو خواوو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
پاکستان او افغانستان خاص د غیوم شوراوه کو مشکای خلاص او د لار شوس د بند سیل کې د ډیر خلک دی چې تکلیف جوړ کړي. دا یو بند څوک یو ډیر ستړي خلک دی چې د نور لار سبا نه مورم نو پر دغه لار باندې د ټاکور اتکاوي هغه وستا د صداغه په روند راځي بیا دغه مشکل په تیر سوې دی نو پر خلکو باندې ډیر اثر کوي، پر خلکو باندې ډیر سخت اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسله والې نښتې زیاتې سوې دي. تازه څو ورځې وړاندې د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ او خاص کونړ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې مرګ زوبلې هم لرله. د دغه نښتو له امله د سیمې ګڼې کورنۍ هم بې ځایه سوې دي چې لا هم خپلو سیمو ته ندستانی سوی. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکی ممتاز نن ازادي راډیو ته وویل:
"سفر مرزا حالات بخي نورمال او خلک ټول کډوال شوی دی لکه سلالا او دغه منطقي چکه مزي دغه پنځه کلی سلالا وشتلو تدکیه او شاده کې دا ټول شوی دا بيزي شوی او لګل خلک یو یو کډ اوس نن چې د بیرته حرکت کړي روان دي خپل ساحه ته ځان رسي. کوم کډ چې زیاده پاتې شوی دی هغه په سپات دي
د یادولو د چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا ډېرې ترنګلې سوې دي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د دوی وسلوال مخالفینو ته ځای ورکړای دی. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پټان ځایونه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هرات کې د تیر میلادي کال د اکتوبر په ومه ل مرګونی زلزلې پوره یو کال تیریږي، خو لا هم یو شمیر زلزله ځپلی ل خپلو خیمو لاندې او یا هم په نیمه ویجاړو کورونو کې ژوند کوي. ځینو زلزله ځپلو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د یو کال په تیریدو ورسره مرستې نه دي شوي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې ځینې کارپوهان بیا وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شویو د ژوند د بیا دی لپاره باید حکومت اسانتیا رامنځته کړي. په همدې اړه نور حال له حدیث پردیس نورو.
که څه هم د تیر 2023 کال د اکتوبر په ومه په هرات کې له مرګونی زلزلې چې په دغه ولایت کې د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکي سخت وځپل، پوره یو کال تیریږي، خو لا هم د دغه زلزلې له کبله ځپل شوي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا هم سرپناه نه لري او په خیمو او یا هم نیمه ویجاړو کورونو کې شپې سبا کوي. د هرات ولایت د رباط سنګي ولسوالۍ د خیرآباد کلي اوسیدونکي عادله ادا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
یو کال کېږي چې زلزله سوي او زموږ کورونه ویجاړ سوي او سرپناه نه لرو. په خیمه کې ژوند کوو، اقتصادي ستونزې هم لرو او آن په کورونو کې تشنابونه هم نه لرو. ټول چپه سوي، خو تر اوسه موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوي. څو ملایان راغلل، سرویګانې یې وکړې او ولاړل.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي زرغونه وایي چې تیر کال د زلزلې له کبله کور ویجاړ شوی، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې بیرته نه دی رغولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د کور له نړېدوې ویره لري، خو بیا هم د مجبورۍ له مخې پکې ژوند کوي.
امیال خونای کته مو زندگی
په هغه کوټو کې چې هم دا اوس موږ پکې ژوند کوو ته اوسېدو نه دي، او هر څوک راځي او وایي چې خطر لري. خدا چې اوس مو له هر پلاوه لاس باندې رغولې نسو او هیڅ مرسته هم را سره نه دسوي.
یو کال وړاندې د اکتوبر په ومه څو زلزلو چې قوي هغه د ریختر په حساب 6.3 درجه و، د هرات ولایت په ځانګړي ډول د زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گزری او کشکروباد سنگی ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو لمخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي او 2600 هغه ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو لمخې د هرات زلزلې په مستقیم ډول د هرات په 9 ولسوالیو کې 215,000 تن اغېزمن کړل او 340,000 کورونه یې ویجاړ کړل. په دغه ولایت کې د ښوونځیو او روغتیایي تاسیساتو سربیره 21,000 عمومي ودانۍ زیانمنې کړې وې. له زلزلې وروسته دغلته د کورونو د بیا رغولو مسله هغه مهال توده وه چې پکې د طالبانو د حکومت په ګډون بیلابیلو خیره بنسټونو، مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو، د کرکټ ملي لوبغاړو او سوداګرو یې پاړه ویلي وو. که څه هم په هرات کې د زلزله ځپلو لپاره د جوړ شوي کورونو کره شمېرې نشته، خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت ویان احمد الیاس شاوخوا 6 میاشتې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې په زندجان ولسوالۍ کې د 3000 کورونو د بیا رغولو چارې پیل شوي او ځینې هغه یې بشپړې شوي هم دي. خو د زندجان ولسوالۍ د کشک کلي اوسیدونکی جلیل احمد وایي هغه کور چې د طالبانو د حکومت او مرسته کوونکو بنسټونو له لورې ورکړل شوی ګډې ستونزې لري.
د کشک په کلی کې موږ ته کور جوړ کړ، خو څلور خواو ته دیوالونه نه لري او د شوي هم نه لري. ډېرو ستونزو سره مخامخ یو.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوه د تیر جمهوري نظام پر مهال طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت وزیر آقا فهیم وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شوو د ژوند د بیا دی کولو لپاره حکومتونه مکلف دي چې لازم اسانتیاوي رامنځته کړي.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه.
ده خلق و ارتیاوی جدی ننیول کیگی. ده هغوی لپاره که زیانمن شوی او غواری جواندی بیرت عدیش آسانتیاوی نرم استکیگی. مرست تر لمرانی و هغو پوری محدودیگی. هوا هم در از لپیخی وروستا ده ور تا پیخو ده مخنیوی لپاره برنامه نشتا.
و مغختل چې په دیاړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو اړوند ادارو یې په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې د روان هجری لمریز کال له پیله د افغانستان ډیری ولایتونه د سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې د مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو په خبره په افغانستان کې وروستیو طبي پیښو د خلکو د اړتیا کچه لوړه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وس هم ورزو یو بهرنی موضوع ته. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. کال مخکې په همدې ورځ حماس ډلې پر اسرائیل نه ببره حمله وکړه او نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې رغمل شول. په همدې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د اسرائیل پوز نن ویلی چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40,000 اهدافو بمباري کړې، 40,000 سمڅې موندلې او د راکټونو توغولو زر ځایونه تخریب کړي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل کړای شول. د اسرائیل چارواکي وایي چې شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره برمته دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د هغو کسانو خپلوان چې ویل کیږي د یرغمل پر مهال مړه سوي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د استوګنې ساحې ته نږدې راټول سول. دوی هم د څو شیبو لپاره چوپتیا غوره کړه. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتزوګ نن په ملي سطحه د چوپتیا مشري کوله او پر ځای وخت د سهار 6:30 بجې ټیک هغه وخت چې تیر کال پر اسرائیل حمله پیل شوی و د څو شیبو لپاره چوپتیا خپل کړه. د اسرائیل پوز وی د ولسمشر په مشري د روانو مراسمو پر مهال هم له غزې د اسرائیل پر لوري څلور توغندي وشتل سول، خو دغو مراسمو ته ځانوانو وشت. د اسرائیل پوز کال مخکې د حماس د پراخې حملې په جواب کې په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. اوس د لبنان جنوب ته هم غزول سوي او هلته د حزب الله ډلې وسلول په نښه کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل سوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان سوي دي. نن سهار حزب الله ډلې هم چې د امریکا متحده ایالاتونو تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل د شمالي ښارونو حیفا او تبریا پر لوري توغندي ویشتلې چې د اسرائیل د پوځ په وینا دغو توغندیو لږ زیانونه اړولي او څو کسان یې برسیرن ټپیان کړي دي. اروپایي ټولنې د لبنان د حزب الله ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي نه سیاسي څنګه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغان خبری آژانس د خبریال مهدی انصاری ته نږدې کسانې دا کوي چې نوموړی له تېرې ورځې راهیسې د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. په همدې اړه عبدی سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو او سیاسي فعالینو د نیول کېدو په دوام د افغان نیوز د خبریال مهدی انصاری نږدې ملګري ادعا کوي چې هغه تیره ورځ د کابل د برچی پل خشک په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د مهدی انصاری یو نږدې ملګري او پخوانی همکار مصطفی شهریار ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه د نیول کېدو په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت یې د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
مهدی انصاری شب گذشته
که تیر شپه مهدی ته یو نږدې کس له ما سره اړیکه وکړه. وی ویل چې مهدی د حکومتي ځواکونو له خوا نیول سوی او اوس په بند کې دی. ما ډیره څېړنه وکړه خو له بده مرغه دا خبره رښتیا وه. مهدی اوس د طالبانو په بند کې دی.
مهدی فعلا در بازداشتگاه هست.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د مهدی انصاری د کورنۍ یو شمیر غړي هم وایي چې هغه د شنبه د ورځې له مازدیګر وروسته نادرکه شوی او له دوی سره یې بیا اړیکه نه ده شوې. په همدې حال کې د بیان د ازادۍ کور هم په یو بیان کې پرون یک شنبه د اکتوبر په 6 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د طالبانو استخباراتو د افغان نیوز خبریال مهدی انصاری په کابل کې نیولی دی. دغه بنسټ د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ هم نن دوشنبه د اکتوبر په 1 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي مهدی انصاری د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مهدی د نیول کېدو او هغه یو نامعلوم ځای ته د انتقالولو په هکله معلومات ترلاسه کړي. اعلامیه زیاتوي دا نه یوازې د خبریالانو له حقونو سرغړونه ده، بلکې دا په افغانستان کې د خبریالانو د مسلکي کار او امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ځینو خبريالانو لازدي رادیو سره په خبرو کې د شته وضعیت او د خبريالانو د نیول کې دوه زیاتی دوه پاړه اندېښنه وښوده. یو خبريال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او ادعا کوي چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی، د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل:
ما هم توسط امارت اسلامی بانکش
زه هم د اسلامی امارت لخوا نیول سوی وم. د یو خبر د نشرولو په خاطر دوی لما ډیره پښتنې ګرویژنې وکړي، یو چې خبرې کولی آن خبره واهلو ټکولو ته ورسېده، سپکاوی یې کاوه. څه موده زندان کې وم، بیا په ضمانت را خوشی شوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري د خبريالانو د نیولو پیښې زیاتې شوې دي. تازه تېره اونۍ په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آرین کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د اروزګان ولایت کروندګر وایي چې سږکال یې په هر برخه کې حاصلات زیانمن شوي او په هیڅ برخه کې ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. یاد بزګران وایي اوس اندېښمن دي چې څه به خوري. دوی د طالبانو له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې اړه د سیمې نه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
دا د څلورشت کلن راز محمد دی چې د خپل ځمکې په پالنه او خړوبول بوخت دی. دی د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکی دی او سږ کال یې پر خپل شاوخوا لس جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کرلی و. نوموړی وایي سږ کال یې د خپل ځمکې څخه نیمایي هم د غنمو حاصلات نه دي ترلاسه کړي.
کښتونه ویوړله، اول زما خپل کښت یې وی، مخکې په بل کال یې وخورواره غنم وکړل. سږ کال مې ودا نیم نه دي راوړي، مکمل وی وی یا اوبه پر واوښتلې لاندې کړل ویوړل. داسې بیا وخته بارانونه وسوله، دلته چې غنم تلو لیدې دغه یو شل شپې مخته بارانونه په شروع وسوله. وکد با سودا د ورو غاړي اکثره ول چې ویوړل و. دا خبره سید یا رغوانه می اخیسته چې واغه ویوړل. ما د ضرورت په غاړه کې زکه و روت نږدې واغه چې واغه روت ویوړل نه می اخیسته.
راز محمد وای د دې فسیمه کې د هر یو بزګر کښت د غهلات تر رسیدلی وو او خپل نیمایي حاصلات له لاسه ورکړي. شاه زمان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بل وسیدونکو دی. دی هم بزګر دی او د خپل ځمکې له حاصلاتو خوشاله نه دی.
غنم حاصلات پر دریمه باندې لانه وتله. غنمان بخي شش کال بارانو زله خراب کړ. بارانونه باندې حاصلات پر دریمه ایسا کمبوت وکي. بخوا د نخرواره کول شپږ وکړه. عامل بارانونه و دغه پسرلی کې د اخیری بارانونه سو بعد ژلي و دغه توپانونه و دغه زله ختم کړ. مرده حکومت سره بعد مرته بندونه جوړ سي، مرته وبز خیره سي د سوزبر د فار د پسلونه مداغې ته باس و لاړه دغه وبجي د سیلو بجي په دغه دغه بلاړي سي توانونه ورسې مرته ورسې خساریه ګټه نور یارانو منځ کوته ورسېږي.
نور محمد بیا د ترینکوټ ښار اړوند د مرکز دیاک سیمه کې پر وجری بزمکه د انزورو باغ کرلی. د ازادي راډیو ته ویل
پروش کادر مژ انزورو درې خوروار انزور وکړل. نو شش کال کا زړې نه وای شپږ خوروار انزور کوله. نو دا زړې وکړي یو نیم خوروار دوغ نه وکړي. نو
د دې ترڅنګ د دغه ولایت یو بل وسیدونکی یا باغوان محمد نبی هم د خپل باغ له حاصلاتو خوشاله نه وو. دی وایي سشکاله باغ غډول حاصلات نه دی ورکړي لکه څنګه چې اړتیاو. د لامل په خپل باغ کې د پنګس پنوم ناروغي دی.
خو انګور سشکل نه پیږي چې په څه خاطر دی دا مشکلات پیښ کړي. خدا سینه لکه څنګه چې موږ دې ته اله و موږ امید ورته اغه سنه په فصل کې اتیا فیصد خراب سول شل فیصد سم دي. نو دا سمراته کړی د سپین فنګس ناروغ مرضی کړی ده چې د انګور سپینی په سپینو کې به پیدا شي لکه د غنی کورونه جولګه کې کورونه چې پښته جوړ کړی دا ورسته سي. نو ډیر مزمر مې درته مونږ لکه څنګه چې مزمر ټول مې دوه غره کم دغه نه وکړي مختګ نه وکنه.
هغه ولی دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. له دې سره سره په اروزګان ولایت کې د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست مسؤولین هم د بزګرانو خبرې تاییدوي، خو وایي له بزګرانو سره یې مرستې کړې دي. د دغه ریاست ویان عبدالمنان فاروقي وایي دوی څه موده وړاندې له یو شمېر بزګرانو سره مرسته کړې.
بلې، هو سږ کال بارانونه وسول، خو دا چې اقلیمي تغییر و بارانونه بې وخته وسول، نو زموږ د روزګاني ولس په حاصلاتو کې کموالی راوستی. هغه که د بادامو حاصلات و که د غنمو حاصلات و، په دې کې کموالی راوستی. د غرکند شکر پارې په باغو کې کموالی راوستی. موږ له روزګاني ولس سره هر وخت څنګ پر څنګ ولاړ یو. د دې ستونزو ته مې رسیدګي کړې ده. تاسو به انشاءالله په جریان کې یاست چې موږ څه کم 15,000 بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکوو، چې دا لړۍ هم اوس جریان لري.